آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. زه زیبا خادم یم. درنو اوریدونکو، تر هر څه مخکې د نړۍ د دې ساعت خبرونه لرو، خو د خبرونو وروسته په راپورټونو کې نن یوه مسله دا ده چې ملي امنیت ویلي دي چې د قندهار پیښه په پاکستان کې طرحه شوې وه. بل موضوع چې نن په دې برخه کې خبرونه او راپورټونه هم شته، هغه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون خبره ده چې ویلي دي د اکثریت د مرکزونو چې وو د هغوی نتیجې کابل ته رسیدلی دي، رای کابل ته رسیدلی دي او شمیرل کیږي به. بله موضوع دا ده چې زرګونه پناه غوښتونکي چې اکثره یې د هندوراس ادبادي د مکسیکو او ګواتیمالا په سرحد کې غونډي او کوشش کوي چې امریکا ته ورسیږي. موضوعګانې نورې هم شته، خو اوس د نړۍ د دې ساعت د خبرونو سرخط واورئ.
د امریکا پاوس تایید کړله چې د هغوی یو عسکر تیره اونۍ په افغانستان کې په برید کې ژوبل شوی و. د هند راجستان په حالت کې د زیکا په ویروس د اخته شوو کسانو شمیر د سلو نه زیات شو، او په پا پاکستان کې یو کس چې دوه ورځې مخکې ځان ته ور اچولی و نن مړ شوی ده.
درنو اوریدونکو، د ملي امنیت رئیس ویلی دی چې د قندهار په پیښه کې داسې لیدل کیږي چې په پاکستان کې طرحه شوې وه. غواړو د دې یو سوټی کې تاسو واوري راپورې روسته راځي.
دا هم ډیره واضح شوی ده چې 15 دقیقې مخکې له دې نه چې دا غوسی د سرحد نه لږې خو نه دوی ته تلیفون شوی دی.
بل موضوع دا ده، موږ مخکې هم ویلي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې د اکثریت مرکزونو رای هغه صندوقونه ټول کابل ته رسیدلی دي.
د 4901 مرکزونو له جملې څخه د 4804 مرکزونو مواد ټول رسیدلی دي.
د انتخاباتو په حق له رپورټونه لرو. همداشان د مهاجرو یو موضوع هم شته، خو تر هر څه مخکې عاشق الله رحیم زوی د نړۍ خبرونه وایي.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان ټولند خبرونه وایي. د امریکا پاوس تایید کړل چې په هغو دوه امریکایانو کې یو بریج جنرال جیفری سمایلی دا چې تیره اونۍ په افغانستان کې د کندهار د امنیت قومندان عبدالرازق باندې په حمله کې زخمی شول. بریج جنرال جیفری سمایلی په افغانستان کې د ناټو د نظامی ماموریت مسول هغه وخت زخمی شو چې یو ټوپکوالا د افغانستان د امنیتي قواوو په یونیفورم کې ورغی او د نظامی مامورانو په یو ګروپ کې ډزې وکړلې. دغه ګروپ د ناټو د قومندان جنرال سکاټ میلر سره د غونډې د ختمېدونه وروسته د وتو په حال کې و. میلر زخمی نه شو، خو یو ملکی امریکایي مامور هم وویشتل شو. همدارنګه په قندهار کې د تیرې پنجشنبې د پیښې د تحقیقاتي پلاوي مشر وایي چې دا پیښه په پاکستان کې پلان شوې وه. د افغانستان د ملي امنیت لوی رئیس معصوم ستانکزی چې د دغه تحقیقاتي ټیم مشري کوي وایي چې له برید کوونکو سره تر پیښې 15 دقیقې وړاندې د پاکستان څخه تلیفوني تماس نیول شوی و. ښاغلی ستانکزی په مطبوعاتي کانفرنس کې وویل چې برید کوونکي په جعلي نوم او جعلي تذکره په شخصي ضمانت د قندهار د والي د ساتونکو په توګه وظیفه ترلاسه کړې وه. دغه راز د وویل چې له پیښې سره په تړاو 15 نیول شوي دي چې پکې د والي زلمی ویسا ځینې ساتونکي هم شامل دي. په دې هکله راپور لږ وروسته په همدې خپرونه کې اورئ. د افغانستان د سیاسي ګوندونو یو ائتلاف چې شاوخوا 15 لوی او کوچني سیاسي ګوندونه پکې غړیتوب لري، نن د دوشنبې په ورځ د ولسي جرګې د انتخاباتو په هکله په خپل لومړني کانفرنس کې ویلي دي چې د انتخابات نیمګړي او د ټګیو برګیو ډاکول. د دغو ګوندونو استازو په کابل کې یو خبری کانفرنس ته په وینا کې د میزان د 28 نیټې د انتخاباتو په بهیر کې یو لړ نیمګړتیا وته ګوته ونیوله، خو ویل چې دغه بهیر په اړه به د سیاسي ګوندونو ائتلاف وروستۍ پریکړه د خلکو سره د سلا مشورو نه وروسته اعلان شي. په دې هکله راپور هم لږ وروسته په همدې خپرونه کې لرو. د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوریا. دا هم نړیوال خبرونه. د پاکستان د کراچۍ په ښار کې یو رکشا چلوونکی ته وبخی د پاکستان د کراچۍ په خار کې یو رکشه چلوونکی ځان ته ور اچولی و او نن مړ شو. چارواکي وایي د رکشې موټروان محمد خالد په دې خطر ځان ته ور اچولی و چې پولیسو ترې د رشوت غوښتنه کړې وه. په پاکستان کې مطبوعاتو ویلي دي چې د رشوت نه ورکولو له وجې پولیس د رکشې چلوونکي ته یو په پاکستان کې مطبوعاتو ویلي دي چې د رشوت نه ورکولو له وجې پولیس رکشه چلوونکی جریمه کړی و او هغه نشوی کولای چې دغه جریمه ورکړي. په کراچۍ کې د پولیسو مشر امیر احمد شیخ ویلی دی چې د پیښې په حقله تحقیقات پیل شوي دي. فرانسا وایي د سعودي د خبریال قضیه دې په سمه توګه وڅېړل شي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر نن ویلی دی چې د خبریال جمال خاشقجي وژل یو ناوړه جرم دی او باید چې په حقله یې څېړنې وشي. په همدې حال کې جرمني ویلي دي چې سعودي عربستان ته د وسلو صادرول بند شي، خو فرانسه وایي وروسته تر دې چې د دې قضیې په حق له دروغ او رښتیا معلوم شي د هر ډول اقدام هیله کېدای شي. د هند د راجستان په ایالت کې د زیکا په ویروس د اخته شوو کسانو شمیر د سلو نه زیات شو. چارواکو د اتو قضیو په حق له د همدې تیرې شنبې په ورځ خبر ورکړه. د راجستان په ایالت کې مطبوعاتو ویلي دي چې سیمه ایز حکومت په تحقیقات پیل کړی دی چې معلومه کړي د زیکا ویروس څنګه د غیالت ته رسیدلی دی او د مخنیوي لپاره یې څه شی کېدای شي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په هند کې د زیکا د ویروس لمړنۍ قضیه په 2018 کال کې د ګجرات ایالت د احمد آباد په خرګوټي کې ثبت شوه. دغه سازمان همدارنګه ویلي دي چې د نړۍ په شپږ اتیا هیوادونو کې د زیکا د ویروس خبر ورکړ شوی دی. د ترکیې ساحلي کاردوی دوه تنه نن د دوشنبه پر ورځ هغه وخت مړه شول چې یوه بیړۍ چې مهاجر پکې و د ترکیې غربي ساحل ته نږدې ډوبه شوله. د ساحلي ساتونکو په وینا 18 تنه ژغورل شوي دي. درې تنو په لامبو ځانونه ساحل ته وایستل، خو دوه تنه یې وروسته په روغتون کې مړه شول. ساحلي ګارد وایي د ژغورنې او پلټنې عملیات ادامه لري، ځکه کېدای شي څوک ژوندي پاتې وي. سمدستي نور معلومات نشته چې د مهاجر د کوم یا کومو هیوادونو خلک ول. روسی نن د دوشنبه پر ورځ د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ژمنې په باره کې اندېښنه څرګنده کړه. غواړي د روسیې سره د ساړه جنگ د وخت د مهمو مسلو د موافقې نه ووزي او وایي چې دغه اقدام به نړۍ زیاته خطرناکه کړي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف خبریالان ته وویل چې روسیې له موافقې نه سرغړونه نه ده کړې او که امریکا نوي توغندي جوړ کړي نو روسیا به هم مجبور شي چې ورته ځواب ورکړي. او وروستی خبر دا چې فلیپین چې د طبیعي منابعو له درکه یو غنی هیواد دی، خپل د تیلو منابعو ته دوه برابره پرمختګ ورکوي، ځکه په نړۍ کې د تیلو لوړ قیمتونه په نسمنو خلکو تاثیر کوي. په مانیلا کې د انرژۍ دفتر وویل چې د فلیپین جمهور رئیس رودریګو دوترتا د اکتوبر په 18 نیټې د اسرائیلو د انرژۍ د استخراجولو د شرکت سره قرارداد کړی دی چې د چین په جنوبي سمندرګي کې د تیلو پسې لټون وکړي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن ویلي دي چې د انتخاباتو په وخت کې وظایفو کې غفلت شوی دی. دا مني، مګر وایي چې دغه کومې درغلې چې شوی دي هغه به په بشپړه توګه وڅېړل شي. خو اول د مطلب ترازو چې تاسو مخکې په خبرو کې هم واوریدل چې د افغانستان د ملي امنیت رئیس د قندهار د پنځنبې د امنیتي پیښې په حق له دغه ابتدایي معلومات اعلان کړی دي. البته د تحقیقاتو نتایج لا ټول تر سره ندي، خو یو څه ابتدایي معلومات حاصل شوی دي. نوموړي ویلي دي چې د قندهار د والي د ساتونکو په ګډون 15 تنه د دې پیښې په ارتباط نیول شوی دي او وایي چې پیښه په پاکستان کې طرحه شوې وه. عزیز الله پوپل راپور را لېږلې ده.
په کندهار کې د تیری پنځنبې د پیښې د تحقیقاتي پلاوي مشر وایي چې یا د پیښه په پاکستان کې پلان شوی و. د افغانستان د ملي امنیت لوی رئیس محمد معصوم سانګزی چې د یا تحقیقاتي ټیم مشر کوي وایي چې له برید کوونکي سره تر پیښې 15 دقیقې وړاندې له پاکستان څخه تلیفوني تماس نیول شوی. نوموړي یو مطبوعاتي کانفرنس ویل چې برید کوونکي په جالي نوم او جالي تذکره په شخصي ضمانت د کندهار د والي د ساتونکو په توګه دنده ترلاسه کړې وه. د غراز د ویل چې له پیښې سره په تړاو 15 سنه نور هم نیول شوی چې پکې د والي زلمی ویسا ځینې ساتونکو هم شامل دي.
دا هم ډیره واضح شوی ده چې 15 دقیقې مخکې له دې نه چې دغه اوسي د سرحد نه لږې خونه دوی ته تلیفون شوی دی. هلکه د 15 تقریبا 2.5 دقیقې خبرې کړې دي، هدایت یې اخیستی ده. او په دې ترتیب سره په دې کې واضح خبره ده چې د افغانستان دښمنانو دا توطئه له سرحد نه ای خواته دا هغه کړی ده په حساب پلان کړی ده.
د غراز ښاغلی سانګزی هغه ویډیو هم خبریالانو ته وښول چې د کندهار ولایت په مقام کې په افغانستان کې د کاتی ماموریت د کمانډان جنرال سکاټ میلر په ګډون د غونډې جریان شول کیږي. بلی خواته نن د کورنۍ چارو د وزارت له لوري د دې ولایت د امنیت قمندانۍ سرپرستی د جنرال عبدالرزاق کشر رور تادین خان اسګزی ته وسپارل شو. که څه هم تادین خان اسګزی نظامی ذکر نه لري خو د کورنۍ چارو د وزارت مرسیال لوی پاسوال جانان برګزی وایي چې ولسمشر غنی د کندهار د خلکو په غوښتنه تادین خان اسګزی د کندهار د امنیت قمندانۍ د سرپرست په توګه ټاکلې دي. د ویل چې د ولسمشر د فرمان له لاسلیک وروسته به د کورنۍ چارو د وزارت لخوا نو رسمي کارونه بشپړ شي او خپل ولسمشر به د رسمي کمانډان په توګه اعلان کړي.
د امنیت کمانډان په هیڅ مشته دنده سپارلې ده چې د تاسو ته درو پیژن او کوم به ورسته پښت منځوري نه ان شاء الله راځي رسمن او رئیس صاحب هم تشریف راوړي. د ولسمشر صاحب نه ډیره مننه کوم چې دا لوی اعتماد تورن جنرال بست جناب نادین خان ته په نظر کې ونیو.
د کندهار د امنیت قمندان د ټاکل کېدو موضوع په دې ولایت کې لتی رسوب راځو راهیسی و جنجالي مسله و. د کندهار ولسی مشران چنګار کوي چې د جنرال عبدالرزاق لوري د دې ولایت د پولیسو لیکي ډیری پیوړی سوي او د دوام لپاره د ورور ګمارل کېده د ولس مشرغنی لوري پر ځای ټاکنه ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه خبريږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو په ورځو کې د رایو اچولو په ځینو مرکزونو کې انتخاباتي سرغړونې او وظیفوي غفلتونه مني. خو د دغه کمیسیون رئیس ګلاجان بدی ټینګار کوي چې ټولې انتخاباتي سرغړونې به په بشپړه توګه وڅېړل شي. د امریکا غ خبریال اکرام شینواری د کابل نه راپور راکړی دی.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د شنبې او یکشنبې په ورځو د افغانستان په 2 ولایتونو کې د رایې اچونې په 3900 مرکزونو کې شاوخوا 3 میلیون خلکو چې 3.5% یې ښځې وي خپلې رایې کارولې دي. خو دغه کمیسیون چارواکي وایي چې دا شمېر به د کندهار په ولایت کې د را روانې شنبې په ورځ د ټاکنو او هم د یکشنبې په ورځ په هغو بندو مرکزونو کې چې خلکو خپلې رایې کارولي نور هم زیات شي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون رئیس ګلاجان بدی سایت دوشنبې په مازدیګر کابل کې خبریالانو ته وویل چې په ولسوالیو کې د رایې چونې د مرکزونو څخه ولایتونو ته د رایو د صندوقونو لیږ چارې پیل شوي دي.
د 4901 مرکزونو له جملې څخه د 4804 مرکزونو مواد ټول رسیدلی دي. فقط د وینوي مرکزونو مواد په لار دي چې دا په 2 پړاوونو کې انتقالیږي. لومړی انتقال مرکزونو نه ولسوالۍ ته او بیا له ولسوالۍ نه د ولایتي دفتر مرکز ته او د هغې معلومات او نتایج بیا کمیسیون ته انتقالیږي.
یو شمېر سیاسي ګوندونو او د ټاکنو سارې ادارې د ټاکنو کمیسیون د شنبې د ورځې د ټاکنو په مدیریت کې ناکام بولي او ادعا کوي چې د یو پلان له مخې زیات شمېر سرغړونې ترسره شوي دي. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون رئیس ګلاجان بدی سایت هم د ټاکنو په ورځ د ډیرو ټاکنیزو سرغړونو او د کمیسیون د مامورینو د غفلت په اړه رپورټونه مني. خو وایي چې یو کمیټه به دا ټول مسایل په هر اړخیز ډول وڅېړي.
د ټاکنو په ورځ باندې ډېرې تخطۍ او تخلفات او سالنګاری ترسره شوي وي. دا غیله پار هم کمیسیون باقاعده کمیټه ټاکلی ترڅو دا شناسایی کی او غو مسؤلین چې یا مرکزونو ته نه وراغلی یا مرکزونو ته مواد په وخت باندې نه ورسولی او یا په بعضی مرکزونو کې د بایومټریک سیستم نه قصدن غلطه استفاده کړي وا یا قصدن خلکو ته داسې خودلې و چې کار نه ورکی دي ټولو دقیقه بررسی به کیږي او د کمیسیون لخوا به ان شاء الله هر هغه څوک چې په دې کې مقصر او کوتاهی کړي وا د هغه تبا د قانون په چوکاټ کې جزا ورکول کیږي.
د ټاکنو خپلواکه کمیسیون رئیس د ټاکنو په ورځ د ټولو هغو شکایتونو درځولو ژمنه هم وکړه چې په بیلابیلو مرکزونو کې ثبت شوي دي. هغه ویل دغه کمیسیون د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون سره په ګډه د درغلیو درځولو لپاره کار وکړي. د افغانستان د سیاسي ګوندونو یو اعتراف چې شاوخوا 15 لوی او کوچني سیاسي ګوندونه او سیاسي جریانونه پکې غړیتوب لري نن د دوشنبې په ورځ د ولسي جرګې د شنبې د ورځې ټاکنو په اړه په خپل لومړي غبرګون کې دا ټاکنې نیمګړې او د درغلیو سره ملو بللې. د دغو ګوندونو استازو په کابل کې یو خبري کانفرنس په وینا کې د تلې ذات اتیشتمی ورځی ټاکنو په بهیر کې یو لړ نیمګړتیاو ته ګوته ونیوه. خو ویل چې دغه بهیر په اړه به د سیاسي ګوندونو ائتلاف روسي پریکړه له خلکو سره د سلا مشورو وروسته اعلان کړي. د سیاسي ګوندونو د ائتلاف د دغه ارزونو په اړه د افغان ملت د ګوند عمومي منشي ډاکټر نادر حساس امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د ټاکنو په بهیر کې بینظمي ډېره وه.
متاسفانه په دغه پروسه کې مدیریتي ستونزې وي، امنیتي ستونزې وي، تخنیکی ستونزې وي. تخنیکی ستونزې او مدیریتي ستونزې د کمیسون وظیفه وه چې نه وي پوره کړې. لکه تاسو واورېدل په کانفرنس کې چې بایومیټریک علي بازای کې کار نه کو، بازای کې نه وو ناظران، بازای کې موجود نه وو، کله اجازه نه وه ورکړل شوې، صندوقونه کله مخکې د وخت نه خلاص شوي وو، د شمیرنو پرابلم هم موجود وو، ډېر سایټونه بند پاتې شوي وو.
د سیاسي ګوندونو لخوا چې د ټاکنو په ورځو د کومو ستونزو یادونه کېږي، دا ستونزې د ټاکنو سر یو شمېر افغان ادارو هم رسنیو سره له وړاندې شریکې کړې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. زرګونه پناه غوښتونکي چې اکثره یې د هندوراس خلک دي، د مکسیکو او ګواتیمالا په سرحد کې امریکا ته د راتلو هڅه کوي. ډېر کسان د سختیو په ګاللو بیرته خپلو هیوادونو ته ستانه شوي دي، خو یو شمېر نور له سرحد نه د وختو هڅه کوي. د رپورت تفصیل واوري.
مکسیکوی چارواکو تیرونی د ګواتیمالا سره په پولی باندې د کډوالو د کاروان مخه ډپ کړه، خو اکثره کډوال له سینه پورې وتل او شمال لور ته روان دي.
مونږ خپل ژوند په خطر کې چوو او له سین څخه تیریږو. مونږ ځکه ځان په خطر کې چوو چې دلته هیڅ د ښه ژوند چانس او راتلونکی نه لرو.
ولسمشر ترامپ د مکسیکو اقدام وستایو چې د امریکا لور ته د کډوالو مخه نیولې ده.
زله مکسیکو نه مننه کوم. مکسیکو عالی کار کړی، ځکه اوس مکسیکو د امریکا د مشرتابه درناوی کوي.
تیرو وختونو کې د ترامپ حکومت باندې د مکسیکو او امریکا په پولی کې د کډوالو سره د سخت چلن لوجې ډېرې نیوکې شوې دي. د امریکا په خوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن دا مسله یو ځل بیا پرون یک شنبه په نوادا ایالت کې یاد کړه.
په امریکا څه قیامت راغلی؟ په پولی باندې ماشومان د میندو له غېږو نه جلا کوو. مونږ څه کوو؟ له مونږ څخه څه جوړ شول؟
ولسمشر ترامپ بیا د نوادا ایالت په بله سیمه کې د جمهوری غوښتونکو لپاره په کمپاین کې پر دموکراتانو تور ولګاوه چې مجرمینو ته امریکا ته د راتګ بلنه ورکوي.
دموکرات ګوند پالنی ډول میلیونونه ناقانونه کډوالو ته بلنه ورکوي چې زموږ قوانین مات کړي، زموږ له پولو څخه واوړي او زموږ خلکو ته ستونزې جوړې کړي. دموکراتان د کډوالو کاروان غواړي.
ولسمشر ترامپ امریکا ته د کډوالو له راتګه په منځمهاله انتخاباتو کې یوه سیاسي موضوع جوړه کړې ده. هغه خبرداری ورکړی چې که مکسیکو د کډوالو په مخنیوي کې ناکامه شي، سیمه ییزې مرستې او د مکسیکو او امریکا پوله به بنده کړي.
زه به مخکې له دې چې کډوال زموږ هیواد ته راشي پوله بنده کړم او پوځ به ولیږم. احتیاطي عسکر نه، پوځ به ولیږم.
د ګواتیمالا او هندوراس ولسمشرانو د شنبه په ورځ له کډوالو وغوښتل چې بیرته خپلو هیوادونو ته ستانه شي، او امریکا ته هم ډاډ ورکړ چې اکثره بیرته خپلو هیوادونو ته ستانه شوي دي.
شاوخوا 2000 کسان شاید کم یا زیات بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي وي. مونږ باید هندورا سره خبرې وکړو چې دقیق شمیر تایید شي، خو 2000 کسان بیرته په خوندي توګه هندوراس ته ستانه شوي.
شمال خواته روانو کډوالو هوډ کړی چې د یو ښه ژوند لپاره امریکا ته ځان ورسوي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د ملګرو ملتونو د مهاجرو د چارو اداره وایي چې هغه کسان چې د سیاسي پناه غوښتنه کوي امریکا ته د ننوتلو قانوني حق لري. خبریال لیسا شلاین له جنیو نه راپورټ راکړی دی.
د ملګرو ملتونو د مهاجرو ادارې نښې نښانې څرګندې کړې دي. واشنگتن د مرکزي امریکا سیاسي پناه غوښتونکو ته د اجازه نه ورکولو په برخه کې چې امریکا ته ننوځي په متزلزله قانوني حالات کې دی. یو این ایچ سی آر راپورټ ورکړی دی. هغه کسان چې له تعقیب او تاوتریخوالي نه تښتي د بین المللي قانون له مخې د ژغورنې حق لري. د ملګرو ملتونو د مهاجرو اداره د هیڅ هیواد د ملي حاکمیت په حق باندې اعتراض نه کوي چې خپل سرحدونه کنټرول کړي، مګر دا هم وایي بین المللي قانون د مهاجرو او سیاسي پناه غوښتونکو په مقابل کې د هیوادونو د سلوک طریقه کنټرولوي. یو این ایچ سی آر وایي په دې پوهیږي چې په زرګونو هندو راسي مهاجر امریکایي سرحدونو ته په کاروانونو کې ځانونه رسوي، دا شمیر به ډیر زیات وي، مګر د یو این ایچ سی آر نطاق چارلی اکسلی وایي په کاروان باندې د سرحد تړل حل نه دی او احتمال لري دا به هغه چا ته تاوان ورسوي چې د خپل ژوند په باره کې مشروع ویره لري. اکسلی خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
We'd wish to reiterate and underline that any individuals within that group that are fleeing persecution and violence, they need to be given access to territory and they need to be allowed to exercise their fundamental human right to seek asylum and have access to refugee status determination procedures.
موږ غواړو په دې ټکي ټینګار وکړو په دغه ډله کې چې هر کس له تعقیب او تاوتریخوال نه تښتي، نو دوی ته دې د ننوتلو اجازه ورکړی شي او په کار ده دوی ته اجازه ورکړی شي خپل د اساسي حقوقو نه کار واخلي چې سیاسي پناه وغواړي او د مهاجرو موقف غوره کړي. یکسلی وایي دغه اصول نه یوازې په بین المللي قانون کې شامل دي، بلکې د ټولو مربوطه هیوادونو د ملي قانون یوه برخه ده. دا وایي د حکومتونو لپاره دا مهمه ده چې قانون تعقیب کړي. د امریکا غږ ته وویل امریکا تل د مهاجرو د قانون محتویاتو ته مقیده نه ده. یکسلی بیا وایي
I think there's been well documented some of the issues around the separation of children in the US. We've repeatedly called for families not to be separated and for detention not to be used.
زه فکر کوم په امریکا کې له میندو او پلارونو نه د ماشومانو د جدا کېدو په باره کې مستند موضوعات شته. موږ په وار وار له کورنیو نه غوښتي دي چې موږ جدا کېږي. یکسلی وایي یو این ایچ سی آر امریکا سره کار کولو ته دوام ورکوي چې د دې ډاډ ورکړي د دوی فعالیتونه د بین المللي قانون له مخې د دوی د مسؤلیتونو سره برابر وي. په عین وخت کې د بین المللي سره سر فدراسیون چې مرکز یې په ژنیو کې دی راپورټ وایي د درستې مرکزی امریکا د سره صلیب رضاکاران د مهاجرو سره د دوی په سفر کې ملګري دي. دغه فدراسیون وایي دوی دغو مهاجرو ته لومړۍ مرستې او د څکلو پاکې اوبه رسوي او هغه کورنۍ بیا سره یو ځای کوي چې په لار کې له یو بل نه جدا شوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د امریکا غږ خبریال ګل رحیم نیازمند د قندوز نه رپورټ راکړی دی، وایي چې د افغانستان په شمال ختیځ سیمو کې د اغو ماشومانو شمیر زیات شوی دی چې په دماغي ناروغیو اخته دي.
په تیرو دو کالو کې تر 900 زیات دماغي فلج ماشومان په تخار کې د دغه مرض د تداوي مرکز ته راوړل شوي وو. ډاکټران وایي چې په دماغي فلج اخته ماشومانو عضلات رشد نه کوي، به حال کېږي او ذهني تمرکز نه لري. په تخار کې د ماشومانو د دماغي فلج د مرکز مسؤل ډاکټران وایي چې سکالې تر اوسه 1500 تنه ماشومان ثبت کړي دي چې په دماغي فلج اخته دي. په شمال ختیځ زون کې د دماغي فلج ماشومانو لپاره د سویډن کمیټه کار کوي. د دغه دفتر یو تن ډاکټر اسمت الله نقشبندي د دماغي فلج په اړه داسې وایي
2014 کال او د 2018 کال کې تقریبا موږ په حدود 960 کیسونو کې درلودل چې دا د او په 2018 کې تر اوسه پورې موږ تقریبا په حدود 1500 کیسونو کې لرو، خو زه به دې مطمئنم چې کیسونه تر دې نور هم ډېر دي. په نورو ولسوالیګانو کې دا تکلیفونه کېدای شي زیاتره په وخت حاملګي کې مور صدمه وویني او یا هم کېدلی شي لوړې تبې ولري، نو مخکې د دې نه چې طفل تولد شي همالته دماغ فلج وي او یا کېدلی شي په وخت ولادت کې دا حالتونه منځته راشي. که چېرته صدمه ډېره زیاده وي کېدای شي طفل دید ونه لري، خوراک ونه شي کړلی، اورېدن یې مشکل ولري، تفکر، حافظه دا ټول مشکلات لري. د بدن حرکي مشکلات دي چې دماغ د عضلات سره په خپل کنټرول د لاسه ورکوي.
نوموړی وایي چې که دغه ډول دماغي فلج ماشومانو سره کار وشي او ورزش ورکړل شي کېدای شي له لومړني حالت څخه یې حرکات ښه شي.
اما یو خواله دا ده چې که چیرته دغه طفل سره زر مداخله وشي او زر هغه تعقیب شي هغه ته زده کړه ورکړل شي په دماغ کې بعض حجرات موږ لرو چې هغه غیر فعال دي کېدای شي د همغه صدمه لیدلې ساحې وظیفه دغه نور حجرات واخلي. نو په همدې خاطر باندې وي چې څومره زر کېدلی شي باید د داس اطفالو سره مداخله وشي. موږ دلته دوا نه لرو او متاسفانه دا تکلیف دوا هم نه لري. اول قدم کې دا ماشومان یو شخی د عضلات پیدا کوي. نو موږ کوشش کړو چې هغه شخی هغه خپلې نمونې ته پرېنږدو او هغه یو نمونوي حالت ته لاړ نه شي او هغه په موقع سره نرم شي. دا ماشومان کیناستی نه شي، دا ماشومان ګرځېدی نه شي. موږ مطابق د هغه انکشافي تسلسل چې ډیولپمنټل سیکوینس ورته وي د هغې مطابق ماشوم باید انکشاف ومومي.
د سویډن کمیټه په قندوز، تخار او د بدخشان په کشم ولسوالۍ کې د دماغي فلج ماشومانو لپاره ځانګړي روزونکي لري. مکه خپله تکلنه لور مدینه د دماغي فلج مرکز ته راوړي. هغه وایي چې لور یې له پیدایښت وروسته تر 15 کالو پورې ستوني ستغ پرته وه او خوځېدای نه شوه.
مشکل شامی بود که تنها همی دختر نمیشیش نگه سست پس بود گردن جان نداشت دختر پشت بود.
مشکل یه دو چه که نستای نشوه غاله یه نشوه تینگه ولی سروهی پا وگه پروتو ستونی ستغ با پرتاوا خووز کینی و کڑکی تا ودریگی. د دغه روغتیایی مرکز ډاکټر عصمت الله نقشبندي وایي چې د دماغي فلج اکثر پیښې په کلو کې دي. هغه فکر کوي چې د دماغي فلج ماشومانو شمیر به تر دې هم زیات وي، خو خلک د اقتصادي ستونزو له امله تر دوی نشي رارسېدی. هغه وایي چې دوی د دغه ډول معلولو ماشومانو لپاره ګرځنده ډله هم لري چې کلو ته ځي او هلته د ماشومانو د بیا توانمند کېدو لپاره کار کوي. د تخار د عامې روغتیا مرستیال ډاکټر سید میرزا حبیب هم وایي چې د سویډن کمیټې له لوري د دماغي فلج ماشومانو لپاره د صحي مرکز پرته بله کومه اداره نشته چې په دغه برخه کې کار وکړي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خبرونو وروستۍ شیبې دي. د نړۍ د خبرونو غټه کې یو ځل بیا واورئ.
د امریکا پاوز تایید کړل چې په هغو دوه امریکایانو کې یو بریج جنرال جیفری اسماعیل دی چې تیره اونۍ په افغانستان کې د قندار په امنیت په قمندان عبدالرزاق باندې په حمله کې زخمي شوی و. بریج جنرال جیفری اسماعیل په افغانستان کې د ناټو د نظامي ماموریت مسئول هغه وخت زخمی شو چې یو ټوپکوالا د افغانستان د امنیت قواو په یونیفورم کې ورغی او د نظامي مامورانو په یو ګروپ یې ډزې وکړلې. په قندار کې د تیرې پنجشنبې د پیښې د تحقیقاتي پلاوي مشر وایي چې دا پیښه په پاکستان کې پلان شوې وه. د افغانستان د سیاسي ګوندونو یو اطلاف چې شاوخوا پنځه دېرش لوی او کوچني سیاسي ګوندونه په کې غړیتوب لري، د دوشنبې په ورځې د ولسي جرګې د انتخابات په هکله په لومړني کانفرنس کې وویل چې دا انتخابات نیمګړي او د ټګیو برګیو ډاکول. د پاکستان د کراچۍ په ښار کې یو رکشه چلوونکی ځان ته اور اچولی او مړ شوی دی. چارواکي وایي د رکشې موټروان محمد خالد په دې خاطر ځان ته اور اچولی و چې پولیسو ترې د رشوت غوښتنه کړې وه او دې انکار کړی و. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د خبریال جمال خاشقجي وژل یو ناوړه جرم دی او باید چې په حق له یې څېړنې وشي. د هند د راجستان په ایالت کې د زیکا په ویروس د اخته شوو کسانو شمیر د سلو نه زیات شو. چارواکو د اتو قضیو په حق له د همدې تیرې شنبې په ورځ خبر ورکړ. د راجستان په ایالت کې مطبوعاتو ویلي دي چې سیمه ایز حکومت په دې تحقیقات پیل کړي چې معلومه کړي د زیکا ویروس څنګه د غیالت ته رسېدلی او د مخنیوي دپاره یې څه کیدلی شي. او وروستی خبر دا چې د ترکیې ساحلي ګارد وایي دوه تنه نن د دوشنبې په ورځ هغه وخت مړه شول چې یوه بیړۍ د چې مهاجر پکې ول د ترکیې غربي ساحل ته نږدې ډوبه شوله.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو مخکې په خبرو کې واورېدل چې د افغانستان د انتخاباتو د رایو فقط 90 مرکزونو نتیجې کابل ته نه دي رسیدلي. د نورو ځایونو نه د رایو وړل کابل ته پیل شوي دي. منګه نن په دې پروګرام کې د انتخاباتو په مسلې باندې په عمومي ډول په خاص ډول د کوچانو په موضوع باندې بحث کوو چې د کوچانو له طرفه د کاندیدانو او د رای ورکونکو په برخه کې کومې نقصې موجودې وي، څه کېدای شي، څه نشي کېدای، نو کېدای شي وروسته تاسو خبرونه کې برخه واخلئ. او څو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. مننه چې خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.